امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو او لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتو په اړه په یو تازه فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته دستور ورکړی چې د ټاکنو په چارو کې له مداخله څخه ډډه وکړي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم، پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي په طالبانو د هغه هوایی برید په اړه پلټنه کوي چې پکې لږ تر لږه نهو افغان پولیسو د وژل کېدو ادعا هم شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو په هوایی برید کې نهه پولیس وژل شوي دي او څوارلس نور زخمیان دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت یو ویان مارټین اوډونیل د فرانسې خبري اجانس ته ویلي دي چې هغوی د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنې په طالبانو هوایی برید کړی دی. د لوګر چارواکي وایي په ارزه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو او د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې د دوو ملکیانو په ګډون 22 کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د دوشنبه په ماخام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره ولیدل او د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره د بل اوربند په احتمالاتو باندې وغږېدو. ولسمشر غنی د ارګ د چهار چینار په ماڼۍ کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره د دوشنبه په ماخام ملاقات وکړ. د دې ملاقات وروسته د جمهوری ریاست په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې محمد اشرف غنی د مخکینی اوربند بریالۍ تجربې ته په اشاره ویلي دي چې د لوی اختر په ورځ کې په اوربند کار روان دی. په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن په ټول پاکستان کې د مظاهرو غږ کړی. هغه د لاسوهنې د تر ټولو ناوړ انتخابات په انتخاباتو کې د خلکو په حق غوښتنې ډاکه واچول شوه. هغه ویلي په پاکستان کې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده، د خلکو په حق باندې ډاکه چولې شوې ده. په پاکستان کې ټولو سیاسي ګوندونو دا پریکړه کړې چې د انتخاباتو نتایج به نه مني، ځکه چې پوز په خپل خوخه باندې د انتخاباتو د نتایج د ترلاسه کولو لپاره په بشپړه توګه لاسوهنه کړې ده. په پاکستان کې د اگست په اتمه په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیشن مخې ته مظاهره کیږي او دغه سیاسي ګوندونه به خپل اعتراضونه ثبتوي. د اگست په نهمه به د سلورو واڼو ولایتونو د انتخاباتو د کمیشن مخې ته مظاهره کیږي او هلته به هم خپل اعتراضونه ثبتوي. مولانا فضل الرحمن وویل چې د ټولو ګوندونو د کارکوونکو نه هیله کوو چې د انتخاباتو د کمیشن مخې ته مظاهره وکړي او د عامو خلکو نه هم غواړو چې لارو کوڅو ته راوځي او د خپلو استازو ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې عمومي انتخابات چې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان ګټلی دي، د دې تورونو سره مخ دي چې په دغه کې د پاکستان پوز لاسوهنه کړې ده. د قاهرې د ازادۍ په مشهوري سلور لارې کې د افغانستان د وتلي متفکر سید جمال الدین افغان مجسمه ودرول شوه. افغان چارواکي وایي د مصر د حکومت سره په ګډه د ختیځ د ستر نابغه علامه سید جمال الدین افغان مجسمه جوړه او ننداري ته کېښودله. دا مجسمه د سه‌شنبه په ورځ اګست په اوومه د مصر د پلازمینې قاهرې د تحریر په سلور لارې کې ودرول شوه. دا هغه میدان دی چې څو کاله مخکې پکې د حسنی مبارک د نظام ضد خونړۍ مظاهرې وشوې او نظام نسکور کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت بیان صابر مومند امریکا غږ ته وویل چې دا مجسمه د مصر د حکومت په غوښتنه جوړه کړې ده. په اندونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې وروسته د جګورنې مامورینو 2000 سیلانیان د لمبوک د تفریحي ټاپونه جګورلي دي. په دغه 1.0 درجې زلزلې کې تر اوسه د سلو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو ودانیو د نړېدو خبرونه راغلي دي. پرون د سه‌شنبه په ورځ په ایران باندې د امریکا بندیزونه نافذ شول. ولسمشر ټرمپ د واشنگټن د متحدینو برخلاف ژمنه کړې ده چې هغه کمپنۍ چې د تهران سره تجارتي راکړه ورکړه لري، هغه د امریکا د کمپنیو سره تجارت نشي کولای. په داسې وخت کې چې د امریکا او د ترکیې اړیکې د یو بل سره د اوس وخت نه خرابې شوې دي، د ترکیې یو هیئت به د دې اونۍ په اخر کې امریکا ته سفر وکړي. ټاکل شوې ده چې دغه هیئت به د امریکایي چارواکو سره د سوریې د حالاتو او په دغه ملک کې د امریکایي پادری پنیولو باندې خبرې وکړي. په دې برسیره به د روسیې په موضوع باندې هم وغږیږي. سی این این د ډیپلوماتیکو سرچینو له خولې خبر ورکړی دی چې دواړه غاړې به یو شمیر برخو کې تر مخکې موافقې ته رسیدلې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د ښځو د حقونو په سر د وروستۍ لانجې نه وروسته سعودي عربستان خپلو 14,000 محصلینو ته د کاناډا نه د بیرته ملک ته د تللو امر کړی. سعودي چارواکو د خپلو دغه 14,000 محصلینو د سکالرشپونو د لغوه کولو تر څنګ هغوی ته ویلي چې د کاناډا د ووزي او بل چته دی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتو په اړه په یو فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته دستور ورکړی چې د انتخاباتو په چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې ووري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په اړه یو تازه فرمان صادر کړ چې په کې ټولو دولتي ادارو ته دستور ورکړل شوی چې د ټاکنو په چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. همداشان په دغه سلور ماده ایزه فرمان کې امنیتی او دفاعي ارګانونو ته امر شوی چې په کابل او ولایتونو کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ټولو کارکونکو او دفترونو امنیت ټینګ کړي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري د دغه فرمان د جزئیاتو د وړاندې کولو پر مهال وویل
مقامات
د ملکی دفاعي او امنیتی ادارو د ملي شورا غړو قاضیانو او د ستر محکمې منسوبینو په ګډون د دولتي بنسټونو چارواکي منسوبین او کارکونکو مکلف دي تر څو د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې له مداخله ډډه وکړي. دوه، امنیتی او دفاعي ځواکونه په خپل سر د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو، د رای اخیستلو مرکزونو او د رایو د شمیرلو اجازه نه لري او د اړتیا په وخت کې باید له اړوندو مسولینو څخه اجازه واخلي. درې، د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو، د رای ورکولو مرکزونو او د رایو د شمیرلو مرکزونو ته د وسلې انتقالول په جدي ډول ممنوع دي. ولسمشر غنی د غراس په فرمان کې امنیتی بنسټونه مکلف کړي چې د ټاکنو کمیسون اړوندو مرکزونو ته د دولتي چارواکو د ساتونکو کو او غیر مسوله وسلوالو کسانو د دننکیدو مخاونیسی او ټولو دولتي بنسټونو ته امر شوی چې د دولت له امکاناتو څخه د نوماندانو په ګټه یا زیان استفاده و نه کړي. په دغه فرمان کې لټاکنيزو کمیسونونو څخه غوښتل شوی چې د هر ډول سرغړونې په اړه اړوندو بنسټونو ته اطلاع ورکړي او امنیتی او دفاعي ارګانونه مکلف شوی چې سرغړونکو عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي. لټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د افغانستان د ولسمشر دغه فرمان مهم ګڼي، خو په ورته وخت کې د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار کوي. د آزادو ټاکنو او رونتیا د سار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل
تر هغه پورې چې خپل ټاکنیز کمیسیونونه خپل استقلالیت خپل نه کړي او همدارنګه د قانون مامور خپل ځان نه ګڼي، د حکومت او همدارنګه د نورو سیاسيونو د انحصار نه ځان خلاص نه کړي او یو قوي مدیریت په دواړو نهادونو کې رامنځته نشي، موږ په دې باور یو چې دغه فرامین لار نشي هوارولی. ولی بیا هم د دې لپاره چې حکومتي چارواکي رئیس جمهور دې ته متوجه کړي چې د دې په ځای چې د ټاکنو پروسه کې مداخله ونه کړي او یو قوي همکاري هم د ټاکنو د شفافیت لپاره ولري، طبعا دغه فرامین ګټور تمامېدای شي ولکه چې تعقیب شي او همدارنګه عملی بڼه خپل کړي.
د ټاکنو په چارو کې د مداخلو د مخنیوي لپاره د ولسمشر غنی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې یو شمیر سیاسي ګوندونو په بایومټریک بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو غوښتنه کړې او ویلي دي کچېرې غوښتنې ونه منل شي په ټاکنو کې به ګډون ونه کړي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري وایي چې حکومت د بایومټریک سیستم پر بنسټ د ټاکنو ترسره کول غواړي، خو هغه غوښتنې چې د ټاکنو په بهیر کې خنډ او ځنډ راولي ورسره به په خورا تدبیر چلند وشي. ښاغلي چخانسوري دغه راز وویل چې ولسمشر غنی د شفافو ټاکنو د ترسره کولو، سولې او اوربند او په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره 13 ورځ د 350 سیاسي ګوندونو له استادو سره لیدلي او ټاکل شوی چې دغه مسالو په اړه د ټولنې له نورو مختلفو اقشارو سره هم سلا مشورې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د پاکستان د انتخاباتو مخکښ کون تحریک انصاف غړو خپل مشر عمران خان د صدارت چوکۍ ته نومولی دی. په دې باره کې به رپورټ ورسته واوري. خو اوس برا سو دی رپورت ته چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د ورستي اقتصادي رپورت لمخي په دغه هیواد کې ټاکونو او وچکالی د اغیزو لعمله بس شکل د افغانستان د اقتصادي ودی کچه 2.5% ته ورسیږي چې د تیر میلادي کال څخه به یو څه کم وي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورت را لېږلی.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په هکله په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ټاکنو او وچکالیو د اغیزو له امله به سږ کال د دغه هیواد د اقتصادي ودې کچه د تیر میلادي کال څخه یو څه کمه وي. افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رئیس شوبهم چودري د دغه راپور په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت ویل چې قسم د افغانستان اقتصادي وضعیت د 2014 کال وروسته چې دغه هیواد څخه په ډېر زیات شمېر د نړیوالو ځواکونو له وتلو له امله ډېر خراب شوی و، په تیرو دوه کلونو کې یو څه ښه شوی، خو بیا هم داسې ښکاري چې سږ کال به د اقتصادي ودی بهیر در روان ټاکنو وشکاله او اقتصادي فعالیتونو کې کمزوري او د ناسرګند حالت لامل د غوښونو سره مل وي. د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر رئیس ویل چې د پارلماني ولسوالیو شوراګانو ټاکنو چې د 1999 کال د تلې په میاشت کې ترسره کیږي او د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې چې د 1999 کال د وري په میاشت کې به ترسره شي، لامل د احتمالي سیاسي بې ثباتۍ په پایله کې د خطرناکو او سوزمنو شرایطو ته په پام سره په 1999 مالي کال کې اقتصادي وده 2.5% اټکل کیږي.
Let me be clear in terms of how we see
اجازه راکړي په دې حق لکه چې موږ اقتصادي بهیر څنګه وینو. اوس موږ دا ګورو چې د 2013 کال لپاره به د اقتصادي وده کچه 2.5% وي، چې دا د 2013 کال په پرتله په اقتصادي وده کې یو څه کمی ښیي.
د نړیوال بانک دغه چارواکي له افغان حکومت وغوښتل چې د اوسنۍ ولسته راوړنو د ساتلو لپاره دي د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې د افغانستان دولت لوی اقتصادي پالیسي د اوسنیو شرایطو لپاره ځواب ویونکي او مناسبې ارزول شوي دي. د دغه راپور له مخې په 1999 کال کې مالی کسر چې د ناخالصو کورنیو تولیداتو 0.5% په شاوخوا کې وو ټیټ وو، او تمه کیږي چې په 1999 کال کې به هم مالی کسر په همدې کچه پاتې شي او دا کسر به د نغدو زیرمو څخه چې حکومت یې په واک کې لري تمویل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د نړیوال بانک دغه راپور په اړه وایي چې دا وزارت هم د نړیوال بانک د ارزونو سره موافق دی، خو اقتصادي ودې کمی دومره د اندېښنې وړ نه دی. د اقتصاد وزارت وایي سراب بهمن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو بهیر او وچکالی په اقتصادي ودې اغیزه کړې ده.
افغانستان کشوری هست که سال که زراعتش خوب
افغانستان داسې یو هیواد دی چې که چیرې کوم کال یې کرکیله ښه وي اقتصادي وده یې هم ښه وي، او کوم کال چې د اقلیمي شرایطو له امله ښه نه وي اقتصادي وده هم زیان ویني. خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه وکړای شو چې په راتلونکو کلونو کې خپله اقتصادي وده ثابته وساتو او پکې زیاتوالی راولو.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخنسوري هم د نړیوال بانک د راپور په اړه د سې شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې دا ومنله چې وچکالۍ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. خو ښاغلي چخنسوري ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې که چیرې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره اوربند ټینګ شي، وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې به خلکو ته مرستې ورسوي.
حکومت افغانستان برنامه منظم
ده. افغان حکومت هغو سیمو ته چې د وچکالۍ تر اغېزو لاندې دي د مرستو د رسولو لپاره منظم پروګرامونه لري. د کرنې وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت او نور وزارتونه او پیښو سره د مبارزې اداره ځانګړي پروګرامونه لري. 80,000 میټریک ټونه خواړه برابر شوي تر څو هغو سیمو ته واستول شي چې وچکالۍ ځپلې دي، او هڅه ده چې دا مواد د اوربند په ورځو کې هم هغو سیمو ته واستول شي چې ډېر زیان یې لیدلی او د امنیتي پلوه هم ګواښونه شته او ورته مرستې ورسول شي.
چالش وجود داره برشان کمک شوه.
خاغلی چې خانسوری ویل چې کسان په افغانستان کې وشکلی ډېر سخت ده، خو ویل چې چیرې دا وشکلی د 2013 کال د وشکلی سره مقایسه شي نو دغه وخت پرتله وشکلی د خوراکي توکو په بیو باندې ډېر اغیزه نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دی علت د سو ګاونډي هیوادو له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو انتقالېدل وښودل، او ویل چې اوس افغان حکومت پر یوې ترانزیټي لارې باندې انحصار مات کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت پر ایران بیا بندیزونه ولګول، دا رپورت بلر وروسته واوري. خو د پاکستان په جنجالي ټاکنو کې د مخکښ ګوند تحریک انصاف غړو خپل مشر د صدارت چوکۍ ته نومولی دی. عمران خان د صدر اعظم کې دو په خاطر د اپوزیشن لکاندید سره په پارلمان کې مقابله کوي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو تفصیل لخبلی همکاري برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د تحریک انصاف دون پرون په اسلام آباد کې عمران خان د پاکستان د صدارت څوکۍ ته ونومو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی ویلي دا پریکړه د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید شوې ده.
نن ګوند په یو آواز عمران خان د ګوند لخوا پارلماني مشر ونومو. هغه زموږ مشر هم دی او موږ یې د منتخب صدر اعظم په توګه اعلانوو. انشاءالله هغه به راتلونکی صدر اعظم وي.
عمران خان بعد پاکستان مسلم لیگ نون گوند په څیر لا پوزیسیون او نورو ګوندونو لخوا د ستونزو سره مخامخ شي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده.
موږ هیله درلوده چې په پاکستان کې وضعیت به ښه شي. غله، داړه ماران او احمدي مذهب ملګري به له منځه لاړ شي او د پیغمبر خدمتګاران به قدرت ته ورسیږي. خو څوکۍ هغو خلکو ته ورکړل شوې چې د اسلام سپکاوی کوي.
د تحریک لبیک پاکستان ګوند پلویانو هم پرون په لاهور کې په انتخاباتو کې د درغلیو په ضد مظاهره وکړه.
موږ په عمومي انتخاباتو کې د شویو درغلیو په وړاندې خپل احتجاج د تحریک لبیک ګوند لخوا کوو، څو د دغه ګوند په وړاندې دا درغلۍ بیا تکرار نشي.
خو د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې اپوزیسیون به ونه توانیږي نوي حکومت ته کومه ستونزه پېښه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا حکومت پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که هر هغه څوک چې له تهران سره تجارت کوي د واشنگتن له تجارت څخه محرومیږي. د دې خبر تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلازی تاسو ته کوي.
پر ایران سخت فشارونه وارد شوي دي. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې په می میاشت کې د ایران له اټومي هوکړې څخه په وتلو اوس پر دې هیواد د نویو بندیزونو لومړۍ برخه وزه کړه. ټاکل شوې ده د بندیزونو بله برخه چې د ایران د تیلو پر خرڅلاو به وي په نومبر میاشت کې پر دې هیواد ولګول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې فشارونو هدف دا دی چې ایران د خپل ناوړه رفتار بدلیدو ته اړ کړي.
اوس مهال امریکا متحده ایالات پر ډیپلوماتیکو او مالی فشارونو سره هڅه کوي چې د هغو مالی امکاناتو مخه ونیسي چې رژیم یې د ځان د پیاوړي کولو او د وژنو او ویجاړیو د تمویل لپاره کاروي.
د جمهور رئیس ټرمپ اداره هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره په 2015 کال کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست پر مهال له ترلاسه شوي قرارداد څخه یو غوره اټومي قرارداد ترلاسه کړي. جمهور رئیس ټرمپ په میزوري کې د وروستۍ غونډې پر مهال وویل دی نویو خبرو ته چمتو دی.
یو واقعي قرارداد ته چمتو یو، داسې قرارداد نه چې د تیرې ادارې لخوا شوی وو کوم چې یو ناورین وو.
خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ په یوې تلویزیونی وینا کې دا څرګندونې رد کړې.
همزمان با تحریم
په داسې حال کې چې نوي بندیزونه لګوي نو خبرې اترې څه معنی لري؟ دا داسې ده لکه چې یو کس غواړي خپل سیال په چاړه ووهي خو په عین وخت کې وایي چې موږ باید خبرې وکړو.
نوي بندیزونه له ایران سره هر ډول معاملات چې د دې هیواد د اسعارو سرو زرو قیمتي ډبرو المونیمو وسپنې ډبرو سکرو او د ملکي الوتنو برخې شاملې وي منع کوي. د جان هاپکنز په پوهنتون کې اقتصاد پوه سټیف هنک د دې بندیزونو د اغیزمنتوب په اړه شک لري.
بندیزونه رژیم په قدرت کې ساتي. دویم شی چې دوی کوي دا حالت جنایتکار مافیا ته داسې ترسیموي چې وکولی شي د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
اروپایي متحدین بیا د دې اقداماتو مخالف دي. اروپایي ټولنې په نویو اقداماتو سره ټولې هغه اروپایي کمپنۍ چې که له ایران سره د تجارت غوښتونکي وي د امریکا د بندیزونو له اغېزو خوندي ساتلې دي.
زموږ پر وخت شپږ بجې د مخنیوي د دې قانون په پلي کېدو سره اروپایي کمپنیو ته اجازه ورکول کېږي څو د هغو خسارو تلافي وکړي چې د دغه راز قوانینو له امله ورته زیان رسېدلی دی. د دې خسارو جبران ادعا د هغو اشخاصو او ادارو نه کېدلی شي چې د دې خسارو او تاوانونو سبب شوي دي.
ایران له دې وړاندې په تکرار ویلي چې د اټومي پروګرام هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی. د اټومي انرژي نړیوال اجانس هم ویلي چې ایران د 2015 کال د هوکړې له مقرراتو سره عمل کړی او د هوکړې د ایران د اټومي فعالیتونو د پراخې څېړنې زمینه مساعده کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا په ولایت کې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس راکړه ورکړه په افغانۍ کوي. شاوخوا دوی میاشتې مخکې دا برعکس وه او د افغانیو پر ځای له پاکستاني کلدارو څخه زیاته ګټه اخیستل کېدل. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې حکومت ګردیز خاریانو ته د پاکستاني کلدارو د بندېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی و، اوس په دغه ښار کې حکومت د افغانۍ د ترویج لپاره پر دوکاندارانو او مشتریانو جدي څارنه لري. د ګردیز ښار دوکاندار نیازګل وایي چې د کلدارو بندول سخت و، خو دا کار هله شونی شو چې حکومت یو شمېر دوکانونه د دوکاندارانو د سرغړونې په صورت کې د درې ورځو لپاره وتړل.
نور حساب د مثال بره خرڅو شپېته کلداریم خرڅوله، اوس یې خرڅو په افغانیو باندې خرڅو مثال 50 روپۍ باندې یا په 60 روپۍ باندې. اوس دغه شاید موږ مخ خرڅول 500 کلدارې باندې، اوس یې خرڅو په 280 افغانۍ باندې خرڅو. خلک هم راسره پوه شوي دا شوي چا سره چې ورته چې افغاني ډاکټر سره افغاني وجود موجود وي.
د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستنېدل، د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په پکتیا کې هم د پاکستاني کلدارو چلن معمول شو. د صرفانو په وینا اوس په ګردیز ښار کې شاوخوا 15% راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. که څه هم ځینو خلکو اندېښنه لرله چې دغلته افغانۍ کمه ده، خو صرفان وایي چې دا ستونزه هواره شوې.
مخکې موږ کله چې موږ افغانۍ دلته اخیسته، افغانۍ کله چې ماشینه مثلا د دولتي کسانې قراردادیان ماشینه دلته راوړ، موږ افغانۍ خپله انتقالول کابل ته یا د بنګله حساب یا مثلا دغسې موږ انتقالول، خو اوس د افغانۍ عرضه زیات شوی ده. موږ خپله افغانۍ کابل نه دلته راوړو او دلته خلکو باندې مثلا لورو یا عرضه کوو.
ګردیز ښاریان د افغانۍ د ترویج لپاره خوښ دي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې دا پروسه لا نور هم ګړندۍ کړي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې مبارزې د لا جدي کولو خبر ورکوي.
ما له خلکو سره وعده کړې ده د افغانستان په خاطر، د افغانستان د استقلال په خاطر، د عزت په خاطر باندې، سی یا به زه نه یم دلته او یا به کلدار نه، نو انشاءالله کلدار به نه. تر کومه وخت زه دلته وظیفه اجرا کوم او هڅه مو دا ده چې دا لړۍ خوست او پکتیکا او بیا ننګرهار په والي صاحب باندې دا غږ وکړو.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد هغه له پولي وحي سره مستقیما تړلی دی. د پوهنتون دا استاد وایي که په نورو ښارونو کې هم افغانۍ ترویج شي، دا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري.
د افغانیو د ترویج نه کول او د نورو پولي واحدونو استفاده د موږ د پیسو ارزښت کموي. د ارزښت کموالی اصلي ستونزه په هیواد کې دا رامنځته کوي چې د انفلیشن یا د انفلاسیون ستونزه چې هغه د قیمتونو لوړوالی ده.
افغان حکومت د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د ډالرو په خرڅلاو تکیه لري، مګر د څېړونکو په وینا په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسعارو پر چلیدو بندیز هم د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې ډېره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت په سیاسي برخه کې د ښځو نقش او د دوی ونډه په لیرو پرتو سیمو کې ډېره مهمه بولي. د دری خبرونې خبریال خلیل نورزایی رپورټ رالېږلې چې پښتو متنې تاسو اوري. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبرجان نظري د هرات ولایت په لویدیځ زون کې د ښځو د ځواکمنتیا لپاره په دوه ورځني سمپوزیم کې وویل چې په دې سمپوزیم کې د 200 تنو څخه زیاتو میرمنو په مختلفو برخو کې چې د هرات، فراه، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو څخه به برخه درلوده.
امیدوارم در این سمپوزیم بتوانیم با سمگیری فعال شما زنان دلیر و با شهامت ضمن معرفی برنامه ها و پالیسی های حمایت موجود زنان.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وویل چې موږ کوشش کوو د ښځو د نقش د پیاوړتیا او د دوی ونډه د هیواد په مختلفو برخو کې په خاص ډول په لیرو پرتو سیمو کې ډېره مهمه وبولو او غواړو په دولتي ادارو کې هم دوی ونډه ولري. د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی باید په دې سمپوزیم کې برخه اخیستې وای، خو په یو ویډیوي پیغام کې د افغانو میرمنو میړانه او شهامت وستایه او حکومت ژمنه وکړه چې ښځو ته به په مختلفو لارو کې برخه ورکړي. میرمن رولا غنی د افغانو ښځو څخه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل آینده په نظر کې ونیسي.
هر کدامی که زنان از ظرفیت مسلکی و کیفیت برخوردار باشند به همان اندازه قابل احترام در محل کار و اجتماع می باشد. و از شما خواهران عزیز خواهش می کنم تا در زمان انتخابات سهم فعال و گسترده داشته باشید و همچنان فرصتی است تا صدای شما شنیده شود و خود در تصامیم و طرح قانون نقش مهم را ایفا می کنید.
په دغه سمپوزیم کې ځینو ښځو په دې خاطر برخه وانخیسته چې دوی د حکومت په ځینو مشرانو انتقاد کوي چې په دې سمپوزیم کې د ځینو ښځو سره د هیواد په مختلفو برخو کې خپلې وعدې پر ځای نه کړي.
که رئیس اجرایی و رئیس جمهور اونا برای ما وعده کردن که ما اگه موفق شدیم انشالله که به خانمای هرات ما وعده میدیم که ما برای از اونا پستای بلندی بدیم. متاسفانه که یه وعده آخر عمل نکردن.
متاسفانه در غیر حتی به شکل سمبولیک هم نیست. اگه حساب بگیریم 1% هم نمیشه.
زموج دا غور شده حتی 1% به سمبولیک دول هم رول نلره. د هرات د ولایت والی آصف رحیمی د کابل د دولتي ادارو څخه غواړي شذو ته د کار او تعلیمي زده کړو په برخه کې د هیواد په داخل او خارج کې امکانات زیات کړي.
تقاضای ما از وزارت خانه ها و به خصوص از کمیسیون اصلاحات اداری هست که یک امتیازی را به خانم ها واقعا که خانم های برجسته زیاد داریم در افغانستان خصوصا در حوزه غرب دانشگاه های ما الحمدلله.
افغانستان په لویدیس کې د شوزو لپاره سمپوزیم په دې خاطر پرانستل سو چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سو. څو ورځې مخکې د بادغیس ولایت د قادس په ولسوالۍ کې یوه 9 کلنه نجلۍ چې په زور او جبر واده سوې د میړه لخوا ووژل سول.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روغتیا نړیوالې ټولنې ویلې توقع ده چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په دې هفته کې د ایبولا د مرض پر ضد خلک واکسین سي. دغې ټولنې ویلې چې هلته د دغه مرض 23 قضیې تایید سوي چې په هغې کې 24 تنه مړه سوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین رپورټ را لېږلې.
د روغتیا نړیواله ټولنه وایي چې د متخصصینو هغه ټیم چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د کواچور په ایالت کې خلک د ایبولا د مرض په ضد واکسین کړي هم هغه ټیم به د دغه ملک د بینی او مانګینه په سیمو کې هم واچول شي او هلته به خلک د دغه مرض په ضد واکسین کړي. په دغو سیمو کې په تیره هفته کې د ایبولا د مرض نښې نښانې لیدل شوي دي. د روغتیا نړیواله ټولنه وایي چې په اول سر کې به په دغو سیمو کې د روغتیایي چارو کارکوونکي واکسین شي، بیا به د هغوی د کورنیو غړو ته واکسین ورکړی شي او وروسته به د هغوی همسایهګانو ته هم په دې خاطر واکسین ورکړی شي چې ممکن هغوی د روغتیایي چارو د دغو کارکوونکو سره په تماس کې شي. د روغتیا د نړیوالې ټولنې یو نطاق طارق جاسا ریویچ ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې هلته تشدد روان دی وسلوال محافظین به د روغتیایي ټولنې د دغو واکسیناتورانو حفاظت وکړي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی کارکوونکي به د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. هغه وایي
فور ایگزامپل مونوسکو از سندینګ اولریډی سنت سم سکیورټی.
همدا اوس د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو قواو سره خوندي موټرې فاجل ډول د اگست میاشتې په 15 منټه د بینی سیمې ته استولې دي او ممکن دوی د هغې نه استفاده هم وکړي. مګر یو ځل بیا موږ دا وایو چې په دې مرحله کې به موږ کوشش وکړو چې هغه څه وکړو چې هغې ته ضرورت دی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې دغه نطاق وایي چې د دوی او نورې خیریه ټولنې د ایبولا د مرض د خپرېدو د مخنیوي لپاره په متواتر ډول کار کوي. هغه دا هم ویلي دي چې همدا اوس د 23 تنه متخصصین په هغو سیمو کې چې هلته د ایبولا د مرض قضیه پیدا شوي ځای په ځای شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ټولنې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې د ایبولا د مرض په ضد دغه مبارزه په خاص ډول په هغو سیمو کې چې هلته تشدد روان دی زیاتو مصارفو ته هم ضرورت لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.